سلامونه وخت مبخير د افغانستان په وخت د مازیګر سلور بجیدی تاسو ازادي راډیو ته غواګیاست مخکې درې چې د نن ورځې مطالبه تل شو خبرونه په کندز کې د طالبان امنیتي چارواکي وایي د کابل بانک د ودانۍ مخې ته په ځان وژون کې حمله کې 15 کسان وژل شوي دي. ریوټرز خبري اژانس د امنیت قمندانې د بنج مدین خاکسار له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي په وژل شوي کې د طالبانو وسلوالو او ملکي وګړو شامل دي. د ریوټرز په راپور کې د ښاغلي خاکسار له قوله راغلي چې بریدګر خپل چاودیدونکي مواد د کابل بانک د ودانۍ مخې ته والوزول. د دې برید پړه تر څو کومې ډلې نه ده منلې. د حملې په ورځ وروسته لاغې کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه غونډه کې په افغانستان او سیمه کې د داعش ډلې د خراسان څنګې د ګواښونو په اړه بحث وکړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سازولۍ مرستیالې دروتی اشي پرونی غونډې ته ویل چې متحده ایالات په افغانستان او پاکستان کې داعش ډلې ته د خلکو د استخدام لپاره اندېښنه لري. د جدلې په تیرو څه باندې دریو کلونو کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دي، د لیندې پر یوه شته مده طالبان د حکومت د کډوالو راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن قنی د وژنې په ګډون د غنو هغه حمله پر منلې ده چې ډیره انساني مرګ ژوبلې اړولې ده. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې اتش د خراسان څنګه فعالیتونه تصادفي او بدلیل نه دي. واسلین بنزیا په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه په بیګانه غونډه کې دا وکړه چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې له امریکا پاتې شوي وسلو ته د داعش په څیر د ترګرو ډلو د لاسرسي مخه سمه نه ده نیولې. هغه زیاته کړه چې له افغانستان د ناټو په وتلو کې ګډوډي د دې سبب شو چې ګڼې وسلې پاتې شي او بالاخره د داعش لاسته ولویږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې پرون د افغانستان په اړه په ځانګړي غونډه کې پر دې بحث وشو چې د افغانستان او سیمې لپاره یو ترهګریز ګواښ دی. یو ایرانی چارواکی وایي هغه 250 تنه افغانان بیرته افغانستان ته ستنې کړي دي چې قانوني استادې نه درلودل او په ګډ ترهات کې په واورو او طوفان کې گیر پاتې وو. د تیبیاب د خار عمومي څارنوال حجت صدیقي پرون ویل چې د افغان کډوالو هڅه کوله له غیر قانوني لارو ایران ته ننوځي. هغه زیاته کړه چې دا د ایران قلمرو ته د ننوتو پر مهال په درنو واورو کې بن پاتې شول او د ایران امنیتي ځواکونو له پیژندنې وروسته وژغورل شول. په عین حال کې د ایران رسنیو راپورونو له مخې د سیستان بلوچستان ولایت د زابل سیمې د پولیسو قمندان علي اکبر حبيبي ویل دي چې په تیرې وونۍ کې 102 ویتن افغانان چې قانوني اسناد نه لرل نیول شو دي. ایران په دې وروستیو کې دغو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټک کړې ده چې دوی غیر قانوني کډوال بولي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له فلسطیني حماس ډلې غوښتې دي چې د اسرایلي برمته او د خوشکولو لړۍ ته دوام ورکړي. انټونی ګوترش د غوښتنه نن یو ورځ وروسته لغوه کړه چې حماس ډلې د برمته او د خوشکولو د لړۍ د ځنډولو پلان اعلان کړ. ښاغلی ګوترش په خپل بیان کې ویلي دي چې باید د شخړو د بیا پیل لپاره د ټولو هغو دلایلو مخه ونیول شي چې یو ځل بیا په غزه کې د لوی تراژیدۍ سبب کېدای شي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه ترورسي ډله بولي پرون د شنبې اعلان وکړ چې د اسرایلي برمته د خوشی کول بهیر به د هغو څه په خاطر چې د ډلې د غزې له اوربند څخه د اسرایلو سرغړونه بللې ده تر بلې خبرتیا وزن روي. د حماس د اعلان د غزې د جګړې د بیا پیل ویره رامنځته کړې ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. کندز کې 14 مرګ ژوبل اړولې ده.
دغه 14 ژوبل کې چې کله پاتې ځان دي.
نن د فبرورۍ ولسمه په ساينس کې د نجونو نړیواله ورځ ده.
موږ د ساينس، طب او نورو علومو په برخه کې د ښځو د سرګند رول شاهدان یو. په افغانستان کې هم د سل خلکو هڅې ښځو د زده کړې په ډګر کې لوی مقامونه ترلاسه کړي دي.
او روزګان کې خلک د مخابراتي شبکو د ټیټ کیفیت او لوړو بیو څخه شکایت کوي.
دې په خدمات کې ډېر دغه راغلي نیم درچا راغلي دي.
پرون کې نور پرونه حمله رو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په کندز ښار کې نن سهار یوې چاودنې د طالب چارواکو په وینا 15 کسان وژلي او نور یې ټپیان کړي دي. چاودنه کندز ښار کې د کابل بانک د یوې څانګې مخته شوې ده، چیرې چې د طالبانو د حکومت د مامورینو په ګډون یو شمېر کسان د خپلو معاشونو اخیستلو او بانکي معاملو لپاره راټول شوي وو. خو په کندز کې لږ تر لږه 2000 سرچینو ازادي راډیو ته د وژل شویو شمېر له 1400 تنو ښودلی دی. د پیښې عیني شاهدان هم وایي چې چاودنه درنه وه او ممکن تلفات هم ډېر وي. دوی وایي دا چاودنه سیمې طالب ځوکونو کله بند کړي او چاته د ورتګ اجازه نه ورکوي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. نور جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې.
په کندوز کې طالب سیمه ایز چارواکي وایي د نن سهار په 14 کې چې په کندوز ښار کې د کابل بانک د یوې څانګې مخې ته شوې 15 تنه وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي. دا خبره د کندوز لپاره د طالبانو د حکومت د امنیه قوماندانۍ ویان جمعالدین خاکسار رویټرز خبري ایجنسۍ ته کړي او ویلي دي دا یو انتحاري حمله وه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی هم رسنیو ته په پیښه کې د مرګ ژوبلې همدا شمیر تایید کړی او ویلي دي چې په دوی کې د طالبانو د حکومت کارکوونکي د بانک امنیتي ساتونکي او ولسی وګړي شامل دي. خو په کندوز کې لږ تر لږه دوه طالب سرچینو ازادي راډیو ته د وژل شوي شمیر له 14 تر 18 تنو ښودلې. دغه سرچینو د موضوع د حساسیت له امله د نوم او غږ د نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شویو کې د کندوز ښار د 4 امنیتي حوزې د بلوک قومندان او د کندوز پوهنتون یو استاد هم شامل دي. دا پیښې یعنی شاهدان وایي پیښه شاوخوا 8 بجې رامنځته شوه. دوی وایي د 14 غږ تر لرې لرو ځایونو واورېدل شوی چې له امله یې ښایي درانه تلفات اوښتي وي. د کندوز ښار یو اوسېدونکی او د پیښې یعنی شاهد چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
نن کندوز ولایت کابل بانک مخې ته یو انفجار وشو. د دې انفجار کې ګڼ شمېر مجاهدین چې راټول شوي وو خپل معاشات واخلي. په ساعت 8 بجو سکه ماتینی میوی چې یاد انفجار تر سره شوی ده ګڼ شمېر مجاهدین زخمیان شوي دي.
د کندوز یو سیمه ایز خبریال د نوم د نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې سیمه د امنیتي ځواکونو له لوري کلا بند شوې او هیڅ چاته هلته د تګ اجازه نه ورکوي. د وایل 14 وروسته یې ګڼ امبولانسونه ولیدل چې د پیښې د سیمې ټپیان او مړي د کندوز د 211 عمري قول اردو روغتون ته انتقالول.
ځایي مسؤلینو په خبره زخمیان عمري قول اردو شفاخانې ته انتقال شوي دي. په دغه 14 کې ویل کېږي چې تلفات ډېر زیات دي خو لا تر اوسه پورې په دغه اړه کره او تایید شوي معلومات له رسنیو سره نه دي شریک شوي.
کندوز کې د طالبانو حکومت سیمه ایزو امنیتي چارواکو ویلي چې تر اوسه د دې پیښې سره د تړاو په تور څوک نه دي نیول شوي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت هم کومې وسلهوالې ډلې نه دی منلی. خو له دې وړاندې د کندوز او کابل په ګډون د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د رامنځته شویو پیښو مسؤلیت تر ډېره داعش وسلهوالو منلی دی. هغه ډله چې په افغانستان او سیمه کې د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه نړیوال هم اندېښمن دي. همدا یوه ورځ وړاندې په افغانستان او سیمه کې د داعش خراسان څانګې د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ځانګړې غونډه کې په دې اړه اندېښنه وښودل شوه. په امنیت شورا کې د متحده ایالاتو استازي وویل چې د داعش خراسان څانګه په ځانګړي ډول په افغانستان او پاکستان کې لا هم د نویو کسانو د جذبولو وړتیا لري. په دې ناسته کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ترهګرۍ ضد دفتر مشر د داعش خراسان څانګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره جدي ګواښ وبلله. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې په دې هیواد کې داعش ډله ځپلې خو په افغانستان کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته د نامنۍ د ډېرې پیښو مسؤلیت داعش ډلې منلې. د تیر 2024 د دسمبر په 11 په کابل کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی باندې د مرګونې ځانمرګي برید مسؤلیت داعش ډلې واخیست. هغه چې د داعش د ځپلو او په افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت په برخه کې د طالبانو ادعا تر پوښتنې لاندې راوسته.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. نن د فبروري 11 په ساينس کې د نجونو او ښځو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د استعمال رسی چې افغانستان کې نږدې 4 کاله کې چې افغان نجونې له زده کړو محروم دي. یو شمېر دوی یو د زده کړې د برخې فعالان وایي که افغان نجونو ته د تعلیم زمینه برابر شي کولی شي د بیلابیلو علومو برخو کې لا ډېره ویاړونه خپل کړي. په دې اړه نور حال د سپوږمۍ پراپور چې د افغانستان د نجونو د روباتیک ټیم د یوې غړي سره غږېدلې ده.
We believe in a future where all Afghan girls can learn and thrive. On World Science Day, we celebrate the power of science to transform lives and call for equal access to education.
غزل صالحی چې د افغانستان د نجونو د روباتیک ټیم تر ټولو ځوانه غړې ده توانېدلې چې د 2024 کال فرست ګلوبل چیلنج سیالیو کې د خپل ټیم په استازیتوب د سیفټی اوارد او میډیا چیلنج مډالونه ترلاسه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د ټولو افغان نجونو لپاره د زده کړې برابر حق غواړي.
موږ د نړیوالو سیالیو له لارې د جنسیتي او کلتوري خنډونو ماتولو ته دوام ورکوو او ښیو چې افغان نجونې ان په سختو شرایطو کې هم بریا ته رسیدلی شي. هر ګام چې اخلو په افغانستان کې او تر دې ورخوا د نجونو لپاره الهام بخونکی دی څو خپلو هیلو ته ورسیږو. زده کړه یو بشري حق دی. له ښوونځي د نجونو منع کول نه یوازې دوی بلکې د افغانستان راتلونکی زیانمنوي. پریږدئ چې نجونې زده کړې وکړي او د روښانه راتلونکي په جوړولو کې برخه واخلي.
شمسی علیزاده چې د 1999 لمریز کال د کانکور اول نمره وه او اوس مهال په ترکیه کې د طب په څانګه کې زده کړې کوي هم وایي چې که افغان نجونو ته د زده کړې اجازه ورکړل شي کولی شي بېلابېلو په ځانګړي ډول د ساینس په برخه کې سترې لاسته راوړنې ولري. نوموړي وویل سره له دې چې هره ورځ خپلو موخو ته نږدې کېږي خو د راتلونکي په اړه اندېښمنه ده.
د شیزنن د خپل لیدلی خوب ژوندۍ مثال یم او د ډاکټر کیدو هلې ځلې کوم. دا زما لپاره هم د خوشحالۍ ځای دی او هم د غم. خوشحاله یم ځکه هره ورځ خپلې موخې ته نږدې کېږم، خو هره نوې کلمه چې زده کوم د افغان نجونو د زده کړو محرومیت راته یادېږي. د راتلونکي ناڅرګندوالی او د هېواد برخلیک زموږ ټولو افغانو ښځو ته که په داخل کې دي او که بهر یو ذهني بوختیا ګرځېدلې ده.
چه در داخل کشور چه برای کسایی که موقتاً در خارج کشور مصروف تحصیل هستن به یک مشغله ذهنی تبدیل شدن.
نادیا چې د کابل اوسیدونکې ده، اول شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځول شوې وایي غوښتل یې یوه انجینره شي او خپل هیواد ته خدمت وکړي.
ما غوښتل چې انجینره شم او خپل هیواد ته خدمت وکړم، خو له زده کړو محرومه شوم. ما په افغان ترک ښوونځي کې د ریاضیاتو په یوه سیالۍ کې لومړی مقام ګټلی و او باید زده کړو ته مې دوام ورکړی وی، خو موږ له ښوونځي بې برخې شو. بیا هم تسلیم شوی نه یم. د خپل ښوونځي کتابونه لولم، هر کال نوي کتابونه ترلاسه کوم او زده کړې ته ادامه ورکوم.
د زده کړو د برخې فعالان له دې ډلې فضل هادي وزین خبرداری ورکوي چې له زده کړو د نجونو دوامداره محرومیت افغانستان د جهالت تیارو ته بیایي او دا یو ستر ناورین بولي.
موږ د ساینس، طب او نورو علومو په برخه کې د ښځو د څرګند رول شاهدان یو. په افغانستان کې هم له سل کال راهیسې ښځو د زده کړې په ډګر کې لوی مقامونه ترلاسه کړي دي، مګر بدبختانه له څلورو کلونو راهیسې نجونې له زده کړو بې برخې شوې. دا یو ستر ناورین دی چې بران یې ناشونی دی.
د بشري حقونو فعالان له طالبانو غواړي چې نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بیرته پرانیزي. د بشري حقونو فعاله نفیسه بهار وایي
افغان ښځو او نجونو په ساینس او ټکنالوژي برخو کې ستر پرمختګونه کړي وو. د افغان نجونو روباتیک ټیم لاسته راوړنې، د کانکور اول نمره نجونې، هغو چې بهرنیو پوهنتونونو ته یې بورسیې ترلاسه کړې وې او سلګونو نورې تکړه ښځې، دا ټول د افغانستان د پرمختګ نښې وې. خو له څلورو کلونو راهیسې طالبانو ښځې په کورونو کې بندې کړې دي او له هر ډول زده کړو او پرمختګ څخه یې منې کړې دي. دا یوه ساری بشری سرغړونه ده.
د فبروري 11مه په ساینس کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې لخوا ښځو ته د علومو، ټکنالوژۍ، انجینرۍ او د ریاضیاتو په برخو کې د برابر لاسرسي او ګډون په موخه نومول شوې ده. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې 3.3 څېړونکي په نړۍ کې ښځې دي، په داسې حال کې چې د مصنوعي ځیرکتیا د پرمختګ په برخه کې هرو 5 مسلکي کسانو کې یوه ښځه ده. دغه شان د علومو د ملي اکاډمۍ 12% غړي ښځې دي. په داسې حال کې چې نړۍ د ساینس په برخه کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ لمانځي، طالبانو د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي. د 2022 کال په ډسمبر کې یې پوهنتونونو ته د دوی په تګ هم بندیز ولګولو او د 2024 کال په ډسمبر کې بیا ان طبي انسټیټیوټونو ته له تګ هم راوګرځول شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو سرمشي له ماس ډلې غوښتې دي چې د اسرایلو برمته او د خوشي کولو بهیر وندروي. انتونیو ګوترش دا څرګندونې نن وکړې او دا په داسې حال کې ده چې حماس ډلې پرون د برمته او د خوشي کولو د بهیر د ځنډولو د پلان خبر ورکړ او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دې ډلې ته خبرداری ورکړ چې ټول اسرایلي برمته د شنبې ورځې تر غرمې پورې خوشي کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش نن په یو بیان کې پر حماس ډلې غږ وکړ چې د اسرایلي برمته او خوشې کولو ته له پلان سره سم دوام ورکړي. ښاغلی ګوتریش پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې موږ باید د شخړو د بیا پیل لپاره د ټولو هغو دلایلو مخه ونیسو چې په غزه کې د یوې لویې تراژیدۍ سبب کېدای شي. هغه لیکلی دی چې دواړه لوري باید د غزې د اوربند موافقې په اساس پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د حماس او اسرائیل ترمنز اوربند چې د جنوري په 19 نافذ شو په غزه کې هغه جګړه تر ډیره بنده کړه چې له څه باندې 15 میاشتو راهیسې روانه وه او په ترڅ کې د اسرائیلو له زندانونو څخه د سلګونه فلسطیني بندیانو په بدل کې په 5 پړاوونو کې اسرائیلي برمته خوشې شول. خو پرون دوشنبه د ازادین القسام د لوا په نوم د حماس ډلې پوځي څانګې اعلان وکړ چې د اسرائیلي برمته د خوشې کولو بل پړاو به چې در روان شنبه پورس په پام کې وو تر بلې خبرتیا پورې وزندوي. القسام پر اسرائیلو تور ولګاو چې د غزې د دریو اوسیدونکو د وژنې او غزې ته د خیمو او موقتو استوګنځایونو د مخنیوي په ګډون د اوربند له مقرراتو سرغړونه کړې ده. حماس وروسته بیا وویل چې دا خبرداری ځکه 15 ورځې مخکې ورکړ چې منځګړي هیوادونه قطر، مصر او متحد ایالات د اوربند موادو رعایت ته د اسرائیلو د هڅولو لپاره کافی وخت ولري. له دې اعلان وروسته اسرائیلو په غبرګون کې وویل چې پوځ د هر راز احتمالي وضعیت پر وړاندې ځواب ویلو ته چمتو دی. د لنجه وروسته له هغه نوره هم لویه شوه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړ چې که د شنبې ورځې تر غرمې پورې ټول اسرائیلي برمته خوشي نه شي نو دی به د غزې د اوربند موافقه باطله کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي د ښاغلي ټرمپ ګواښ ته په غبرګون کې وویل چې اسرائیلي برمته به یوازې هغه مهال خپلو کورونو ته ستانه شي چې د غزې اوربند رعایت شي. د حماس یو جګپوړي چارواکي سامي ابو زهوري رویټرز خبري اژانس ته وویل ټرمپ باید دا خبره په یاد ولري چې دلته یوه موافقه شوي او دواړه اړخونه یې باید رعایت کړي. ښاغلی ټرمپ له دې مخکې دا وړاندیز هم کړی وو چې د غزې څه باندې 2 میلیون اوسیدونکي دی ووزي او د دې سیمې کنټرول دی امریکا په لاس کې واخلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ورزګان ولایت خلک د مخابراتي شبکو د ټیټ کیفیت او لوړ بیو څخه شکایت کوي. هغه وایي چې په لرو سیمو کې فعالیت نه لري او په هغه سیمو کې چې مخابراتي شبکې شتون لري کیفیت د خلکو د تمو سره سم نه دی. د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې د انټرنیټ او غږیزو اړیکو بیا خورا لوړ ده خو کیفیت یې ټیټ دی او د مصرف بې ځای دي. د ارزګان ولایت د مخابراتو ریاست مسؤل وایي چې د دغه ولایت 80% سیمې اوس د مخابراتي شبکو تر پوښښ لاندې دي. نورحال په دې راپور کې
د اورزګان ولایت خلک د مخابراتي شبکو د ټیټ کیفیت او لوړو بیو څخه شکایت لري. هغه وایي په لرو پرتو سیمو کې د دې شبکو فعالیت نسته او حتی په هغه سیمو کې چې شبکې شتون لري کیفیت د خلکو د تمو سره سم نه دی. دوی وایي د انټرنیټ او غږیزو اړیکو بیې خورا لوړې دي خو کیفیت یې ټیټ دی چې د خلکو پیسې بې ځایه مصرفوي. اوسیدونکي له دولت غوښتنه کوي چې د مخابراتي شبکو په اړه جدي څارنه وکړي. د اورزګان ولایت یو شمېر اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
دوی په خدمات کې ډېر دغه راغلي نیمګړتیاوې راغلي دي او کله ناکبه نیسي په خوا پرتله ډېر کم دغه کار نه کوي لکه په اول سر کې چې کوي اوس ډېر خدمات په خوا پرتله ډېر کم شوي دي.
د بیسم سمکاش خور وره موږ په شل واره کې واړی کنه رخیږي موږ دغه د غوسه دغه فایش لر وروره چې د شبکې راپاله کار نه کوي بیسم پر مخ شتنه موږ دغه د چراسمې کې راپاله کار نه کوي نو بالا په شل واره کې وا پلار کار دی خوندور نه کوي.
د اورزګان ولایت د یو شمیر لیرو پروتو سیمې اوسیدونکو بیا وایي چې د دوی سیمې خو بیخي د مخابراتي شبکو له فعالیت څخه محروم دي. دی وایي که څه هم اوس په هیواد کې امن دی او هرې سیمې ته دوی کولای سي چې سفر وکړي خو بیا هم په سیمه کې مخابراتي شبکې فعالیت نه لري. د دغه ولایت دوه اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل
مخابراتي شبکې خو زموږ په سیمه کې هیڅ کار نه کوي ځکه موږ ډېر سره په مشکل کې یو. نو موږ چې یو ضرور کاري موږ یا د غره سر ته یا د غونډۍ لوړ ته پورته خېژو نو بیا خپل مشکل دغه ځای
راغلی یم چې هلته ټلیفون کار نه کولی، انټرنیټ ته مې لاسرسی نه درلودی، ځینې پی ډي اف کتابو ته ما ضرورت درلودی چې د انټرنیټ را ډاونلوډ کړم، خو هلته انټرنیټ خو څکه حتی د اړیکې نیولو لپاره یعنې د زنګ وهلو لپاره موږ یو لوړې غونډې ته یو لوړ ځای ته خیژو تر څو د چا سره اړیکه ونیسو. نو زه اوس بازار ته ښار ته په دې راغلی یم چې د انټرنیټ څخه خپل کار واخلم، هلته انټرنیټ کار نه راته کوي. غوښتنه دغه ده چې هلته انټرنیټ راته نصب کړي تر څو موږ په خپل کور کې د انټرنیټ او د زنګ وهلو لپاره استفاده ځینې وکړو.
بل خوا بیا د اروزګان ولایت د مخابراتو ریاست مسؤلین وایي چې د دغه ولایت 80% سیمې اوس د مخابراتي شبکو تر پوښښ لاندې دي. ملا زین الله فاروقی د اروزګان ولایت د مخابراتو رئیس دی.
وس الحمدلله په روزګان ولایت په ټول ولسوالۍ کې انټرنیټي خدمات وړاندې شوي دي او ژغیش خدمات وړاندې شوي دي. تقریبا په سل کې 80% ژغیش خدمات رسیدلي دي. د ساحې په اړه چې په روزګان ولایت کې هغه یو ډیر غرنی ساحې دي، ان شاء الله په راتلونکي کال کې به هلته موږ انټرنیټي او ژغیش خدمات.
په روزګان ولایت کې څلور مخابراتي شبکې فعالیت لري، افغان بیسیم، ایم ټی ان، روشن او اتصالات. خو یوازې افغان بیسیم شبکه ده چې د اروزګان ولایت ډېرې سیمې تر پوښښ لاندې راوستلې دي، خو سره له دې خلک یې له خدماتو راضي نه دي.
کندهار کې مزدوران د کار له نشتوالي او اقتصادي ستونزو شکایت کوي. په کندهار کې ورځنی مزدوران وایي د کار نشتوالي او اقتصادي ستونزې ژوند له ګڼو ننګونو سره مخ کړی دی. د دوی په وینا له سهاره تر ماښامه د کار په لټه کې وي، خو اکثره ورځو د مزدوري په موندلو بریالي نه کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار شهر په زړه کې د مدد څلور لارې په څیر ځایونو کې هر ورځ لسګونه مزدوران د کار په تمه راټولېږي. ځوانان او سپین ږیري د سړک پر غاړه له هر تیریدونکي وسایط څخه د کار هیله لري، خو ډیری وختونه هغوی د کار په موندلو بریالي نه سي او ناهیلي خپلو کورونو ته ستنېږي. سید احمد چې هر ورځ د کار په تمه دلته راځي وایي ډیری وختونه ناهیلي کور ته ځي. دا غو په وینا په ژمي کې د کارمندلو ستونزه نور هم ډیریږي، ځکه د ساختماني چارو په څیر ډیری کارونه په دې موسم کې ټکنی وي.
دا ژمي کې را شروع شوی دی، نو وسوي په دا ژمي کې بس کارونه سره سکوت شوی دی، سره کمزور دي کارونه نسته. ټول دغه انسانان ته سوینه چې ګر راځي بیکار دي، بیکاری صدا دي. یو نیمه بجا یو بجا وخت دی دغه بیکار سره ناس کار نه دی ورپیدا شوی دی. وسه پر دا ټول ژمي دغه کم بیکار په بیکاری کې رواني مخلوق واجر ټول د یخ سره کار نشي کولای، بل کار نسته، کار نسته، کارم مشکلات دغه چې کار نسته. شاجی حالتوم داسې سره زیه په دې مرخه چا وګه ټواغه په پغه ورځ وخرو روزانه د روزانه حساب دی او داسې دغه سرمایه نسته، شي نسته، بس په پور کوم چلو برغه مو کسر.
په دې ورستی کې هیواته د زرګونو کډوالو راستنې دوه د بیکاری ستونزه نور هم زیاته کړي ده. عبدالغفار چې څو میاشتې وړاندې له پاکستانه کندهار ته راستون شوی وایي هغه د خپل کورنۍ یوازنۍ سرپرستی، خو دلته د ورځې په اوږدو کې هم د کار موندلو چانس نه لري.
د پاکستان سماجر هم چې راغلی یم، نه خواري شته، نه روزګاري شی نشته. د کور سرپرست زه یم چې ګټه مې څه پیدا کېږي په ورځ دوه درې کې خواري پیدا شي، کله نه شي پیدا به الله په دا چوک ناست ماښام بېرته کور ته ولاړ سوزه وچ وړو باندې یان دونه شی ولاکه لرو. پاکستان کې ما دا روزانه کو دغه ځای چې راواوشل ته بېخي دا رقم چې وچ دغه یو نه یو مرسته نه یو شی سره سوی د دا اوسه پورې ولاړ حالت کارونه و شو دغه یو روزګار دغه ولاد و ولته میخي ډیر وخت یې کړی دلته چراغلی ولاکه زیره معلوم دی د خوري دغه بس دغه چوک ترازو کله روزانه په دوه درې ورځ کې کار پیدا سي، کله نس پیدا وس به ته لاس کوته.
په کندهار کې د بیکاری د زیاتېدو لامل د ټولنې بی وزله طبقه په ځانګړي توګه غیزمنه سوي ده. یو شمیر مزدوران وایي د بیکاری کچه نه یوازې د کندهار بلکې د نورو ولایتونو خلکو ته هم زیاته ننګونه ده. دا غوی په وینا ډیرې کسان له نورو سیمو څخه هم د کار په هیله کندهار ته راځي، خو د ټولنیزو او اقتصادي ستونزو له امله ټول مزدوران دایمي کار نسی موندلی. نعمت الله او محمد قاسم چې دواړه د کندهار اوسیدونکي دی وایي د طالبانو حکومت باید د ساختماني او نورو پروژو له لارې دایمي کارونه برابر کړي.
دغه غرغنده او سرازو پر دغه بسکله باندې بالا دلته چې راسه بیکاره یو
بدلته همیشتو همیشتو هم بیکار کشن استیلی اندباله کار نیست. دوبلاس داغ قواره چندباله کارون را پیدا کیو کارو کیو جوان بکندباله کارگر دپاره و کاری باس دایمی کاری اندباله اختریو برای وسر شفانتینو کار نی نو برای مردل کسی کج پدیا جرو کناسی ابشیدان چوکلار.
داغ مجبوری علتی که گرد پدیا جرو کسر ناشتو دو داغ زبانان چی وینه گرد برور کور زای با چانزی نپاته دیم گردل تا دناشی زایم نلری. په بازار کې نه پریږدي دلته اوس دا جرو کې ناشتې وروره هر سړی په خپل ماښام ډوډۍ پورې اریان دي یو دا وطن خلک دي یو هغه د سارا سره دلیر زویو سره راغلي دي
حاڅم وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست د چارواکو نظر هم واخلو خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو کولو ته حاضر نسول
facebook.com/azadiradio
په کندز ښار کې نن سهار یوې چاودنې د طالب چارواکو په وینا 15 کسان وژلي او نورې ټپیان کړي دي. چاودنه کندز ښار کې د کابل بانک د یوې څانګې مخته شوې ده چیرې چې د طالبانو د حکومت د مامورینو په ګډون یو شمېر کسان د خپلو معاشونو اخیستلو او بانکي معاملو لپاره راټول شوي وو. پر همدې موضوع سره د پرزیدلي جمهوري نظام د وسله والو ځواکونو ویان ښاغلی جنرال اجمل عمر شینواری د تلیفون پر کرښه وصل شوی دی. سلامونه شینواری، څه وخت پخیر راته وي چې دا ډول پیښې د څه ښکارندوی کوي؟
وعلیکم سلام احمد زیست، من تاسو د بلنې نه وګورئ دا لومړنۍ پیښه هم نه ده وروستۍ پیښه هم نه ده. پس له دې نه چې طالبان حاکمیت ته رسېدلي دي، دوی هغه کوم ډاډ کاذب ډاډ چې ولس ته او نړیوالو ته ورکړی وو او په هغې ترتیب دا کوم کاذب غرور چې لري فقط او فقط د هغې پایلې دوی ترلاسه کوي، په دې چې د امنیت راوستل او د امنیت ساتل دا پرته د یو تخصصي بشري ظرفیت نه او هغه کم تخنیکی وسایل چې په امنیتي چارو کې دا غینه ګټه پورته کوي هغه ته هم بشري ظرفیت ته اړتیا ده، چې په ټوله کې متاسفانه اوسنی حاکمان هغه واقعي ظرفیتونو ته او تخصصي مسایلو ته ځانګړې پاملرنه نه کوي. دوی په خپلمنځي اختلافاتو او ناندریو او د قدرت پولیش اختري هغه اصلي مسولیتونه ورنه په پراته د امنیتی چارو نه په ټولو برخو کې د دوی نه هر څه پاتې دي او دو هغه کوم دهشت او وحشت په بنسټ چې کوم امنیت لومړی سر کې تامین شوی او هغه هم د جمهوریت نه پاتې امنیت په دې چې په جمهوریت کې یوازنې دله چې امنیت ګواخه دوی خپل وو او په پایله کې کله چې دوی جمهوریت د وسلې په زور باندې سقوط ک سیاسی ډګر کې البته نو د داغې نه وروسته دوی ته یو کاسب غرور پیدا شوی دی چې ګویا چې
یو بل مسله چې افغانستان کې د امنیتي وضعیت ادا کیږي که بیا دغه ډول چاودنې کیږي لکه څنګه چې تاسو وړاندې ویل چې دا به نه لومړنۍ وي نه به وروستۍ وي، دغه ډول چاودنې بیا څومره دغه د ښه امنیتي وضعیت اداوي چې کیږي ننګولی شي؟
تاسو وګورئ په هیڅ ډول باندې امنیت هلته نشته. امنیت نه موږ کوم هغه فزیکی امنیت چې مو هغه صرف او صرف هغه د وحشت او د دهشت د لیارې رامنځته شوی وو او د هغې تر څنګ په جمهوریت په وخت کې یوازینۍ ډله چې امنیت یې ګواښه همدوی خپله وو. ولې اوس کوم حالت چې دی، اوس خو په افغانستان کې متعددې تروریستي شبکې فعاله دي چې هغه خپله د اوسني حاکمانو دپاره لوی ګواښ دی او پرته د ټولو هغه کړنو چې دوی ادا کوي امنیت یوازې فزیکی امنیت نه، د افغانستان ولس، د افغانستان جغرافیه نه رواني امنیت لري، نه څوک شخصي امنیت لري، نه اپراتیفي امنیت لري، نه کاري امنیت لري، نه د پرمختګ امنیت شته ده. نو هغه اداوی اصلا بي ځای دي او دا د امنیت تعمیلیدلو ادا مطلقاً کاذبه ادا ده او بل په امنیت کې لوی رول خپله ولس او خلک لوبي، مګر متاسفانه چې دوی د ولس او د خلکو هیڅ وختنې ته تر اوسه پورې مثبت ځواب هم نه دی ورکړی او د دوه کړنو ته چې ګورو موږ د دونه دا هیله هم نشو کولی چې
وروستۍ کې شي. مالي صاحب که راته وایي چې دغه تاسو د تروریستي ډلو یادونه وکړه، که دغه ډلې موجودې وي یا دغه ډول چاودنې بیا کېده، بیا څومره د خطر زنګ د روان امنیتي وضعیت لپاره کېدلی شي؟
دا مطلقا د خطر زنګ نه هم اوس خبره تیره شوې ده. خطر زنګ هغه وخت کې چې د امنیتي اړخه چې یو ګواښ متوجي ولې دا غواښ پاکل باندې اندېښنه موجوده ای. اوس د اندېښنې خبره وتلې ده، اوس عملا کم د دوی مخالفین چې په مختلفو برخو کې په ځانګړي ډول د داعش خراسان ترهګره ډله چې هغوی اوس عملیاتي کچې ته وتلي دي، کله چې په پوځي لحاظه یا استخباراتي لحاظه یوه ډله عملیاتي کچې ته وځي، هغه حد ته رسېدلي چې نور په ځان بسایي او دا ډاډ یې ترلاسه کړی چې هغه عملیات ترسره کولی شي.
ډېره زیاته مننه کوم شین مرسنداز.